برنو اوریدون که سلام علیکم نن دوشنبه د دیار لسوه چلور نیویل مریز کال د دلوی دوله سماو د دوزاره سوالسه میلادی کال د فیبریوری لومړۍ ده. زه اسمت ساروانیم دازاری رادیو په دی خبری خپرونه که چه د امانولا امیرزی په تخنیکی همکاره وړاندې کیږي په کابل که د چودنه د اسلام آباد د راتلونکي څلور اړخیزې غونډې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی به له فرشتې جلالزی واورو چې په نړۍ کې سره واندي مهرباني.
مننه اسما سروان. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي د نړیوالو چارو سلاحکار اکبر ولایتي د لوړ رتبه روسي چارواکو سره په یوه سیاسي کنفرانس کې د ګډون لپاره مسکو ته ورسېد. په سوریه کې د سیده زینب په سیمه کې د شیګانو په یوه زیارت ته نږدې په دریو چاودنو کې لږ تر لږه یوه اویا تنه وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان دي. او په عین حال کې د سوریې د اپوزیسیون او حکومت استازي په جنیوا کې د خبرو لپاره راغونډ شوي دي او د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د حزبي انتخاباتي غونډو لړۍ نن له ایوا ایالته پیل کیږي.
ډېره زیاته مننه. لومړی به د افغانستان خبرونه واورو چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. په کابل کې د امن نظم د پولیسو د قمندانې مخې ته په درنه چاودنه کې لس تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د افغانستان اجرایه رئیس نن د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره وکتل او د افغانستان د ښځو چارو وزیره په سیاسي سازمانونو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل کې د امن نظم د پولیسو د قمندانۍ مخې ته په درنه چاودنه کې لس تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې اکثره وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. په همدې حال کې د کابل د امنیې قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدي د پیښې په سیمه کې خبرلانو ته وویل چې په دې انتحاري حمله کې د دوو پولیسو په ګډون نه تنه وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. دغه حمله د ماسپښین د دوو بجو په شاوخوا کې د دهمزنګ چوک ته نږدې د امن نظم د پولیسو د قمندانۍ مخې ته وشوه. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په اسلام آباد کې د سولې په تړاو درېیمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې دا احتمال هم رد نه کړ چې ګنې په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې به وسلوال طالبان هم ګډون وکړي.
څلور اړخیزې غونډه به د درېیم ځل لپاره په اسلام آباد کې کیږي. دا چې په درېیمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي البته زه ردوم نه، یعنی احتمال دې لري چې ګډون وکړي.
ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازیو د څلور اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا، له طالبانو سره د سولې پر پروسې او چابهار بندر په اړه خبرې وکړې. د اجرایه ریاست خبر پاڼه وایي چې عبدالله عبدالله هند ته د خپل سفر په ترڅ کې نن له نریندرا مودي سره خبرې وکړې او دا پریکړه هم وشوه چې سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له دې وروسته له ویزې پرته هند ته تللی شي. ټاکل شوې چې عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د سیمه ییزو همکار ریو پاړه په یو غونډه کې هم برخه واخلي. او د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي په سیاسي سازمانونو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار کوي. دلبر نظري نن د ښځو په اړه د یوې درې ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ رسنیو ته وویل چې په سیاسي سازمانونو کې دا مهال د ښځو ګډون کمرنګه دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي د نړیوالو چارو سلاحکار علي اکبر ولایتي له لوړ رتبه روسي چارواکو سره په سیاسي کنفرانس کې د ګډون لپاره نن مسکو ته ورسېد. ایراني مطبوعات وایي چې ولایتي به روسیې ته په دې څلور ورځني سفر کې پر نړیوالو سیمه ییزو سیاسي او امنیتي مسئلو خبرې وکړي. علي اکبر ولایتي ویلي چې د روسیې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ مسکو ته وربللی او له تهرانه تر تګ مخکې خبریالانو ته وویل چې ایران او روسیه د نړیوالې سولې او اړیکو د ټینګښت لپاره مهم رول لوبولی شي. خامنه‌ای د نړیوالو اړیکو سلاکار ویلي چې ایران او روسیه په نړۍ او سیمه کې ډیر نفوذ لري او د ډیر او مسکو ته دا سفر یې د خامنه‌ای د ستراتیژیکو پلانونو پر اساس شوی دی. په سوریه کې د سید زینب په سیمه کې د شیعګانو یو زیارت ته نږدې لږ تر لږه یو اویا تنه په دریو چاودنو کې ووژل شول. رپوټونه وایي چې پرون په دې سیمه کې د یو موټر او دوو انتحاري حمله کوونکو په چاودنه کې تر سلو زیات خلک زخمیان شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې په هغو یو اویا تنو کې چې پرون وژل شوي لږ تر لږه 240 تنه د سوریه د حکومت پلویان جنګیالي دي او نور ټول ملکي خلک دي. په وژل شویو کسانو کې زیات ماشومان هم شامل دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ کړندارې مشري فدریکا مغرینی ویلي چې د دې حملو هدف په څرګند ډول د سوریه د لانجې د حل لپاره د یوې سیاسي پروسې پیل ته خنډ جوړول و. په سوریه کې روانه جګړه کې لږ تر لږه 2.5 لک کسان تر اوسه وژل شوي دي. دمشق ته نږدې د سید زینب په سیمه کې د اسلام د پیغمبر د لمسۍ زیارت دی. د اسلامي دولت په نوم وسوالي ډلې یا داعش د پرونیو حملو مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې دمشق ته نږدې د شیعه ملیشو یو ستر مرکز یې ویشتی دی. په سوریه کې دغه وروستۍ حملې په داسې حال کې سوي چې د دې هیواد د حکومت او د اپوزیسیون ډلې د ملګرو ملتو په منځګړیتوب د سولې د مذاکرو لپاره په جنیوا کې راغونډ شوي دي. په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو لویې ډلې چې د مذاکرو عالي شورا ورته ویل کېږي پرون وویل چې مذاکرو ته تر ورتګ مخکې غواړي چې ځینې مثبت پرمختګونه وویني. د دې ډلې ویندوی ویلي چې نړیواله ټولنه باید دوی ته څرګنده کړي چې د غوښتنو په اړه یې جدي دریځ لري. د اپوزیسیون دا ډله غواړي چې د سوریه حکومت له ټولو زندانونو ښځې او کوچنیان خوشي کړي او د مرستې مواد محاصره شویو سیمو ته ورواستوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د انتخاباتي حزبي غونډو لړۍ به نن له آیوا ایالته پیل شي. په ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ تر سناتورانو ټیټ کروز او مارکو روبیو مخکې دی. په دیموکراتو کې د امریکا د بهرنیو چارو مخکنۍ وزیره هیلری کلنټن له سناتور برني ساندرز سره په لږ توپیر کې ولاړه ده. د جمهوري غوښتونکو ګوند له لوري یوولس عمده کاندیدان سیالۍ ته درېدلي خو دیموکرات ګوند یوازې درې کاندیدان وړاندې کړي دي. زیاتو کاندیدانو له تیر کال راهیسې کمپاینونه پیل کړي او پر آیوا او نیو همشیر ایالتونو چې د رایو بهیر پکې پیلېدونکی دی تمرکز زیات دی. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په اتمه کېږي. دیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوند باید د جولای په میاشت کې خپل رسمي وروستي کاندیدان اعلان کړي. د اکسفام نړیوالې خیریه ادارې د روسیې په ګډون پر ګڼ شمېر هېوادونو د سوریې په حالاتو کې د لاسوهنې او هلته د رواني جګړې له قربانیانو سره د کافي مرستې نه کولو په خاطر نیوکې کړې دي. د اکسفام په رپورټ کې چې نن خپور شوی روسیا، سعودي عربستان او فرانسه هغه هېوادونه بلل شوي چې لږ تر لږه سخاوتمندانه مالی کومک کړی دی. او په روسیه کې د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر ادارو نن له حکومت وغوښتل چې د هغې ویډیو په اړه څېړنه وکړي چې د چیچن مشر رمضان قدیروف پر انستګرام خپره کړې ده. په دې ویډیو کې څرګندېږي چې یو وسلوال پر دوو پېژندل شویو بشري فعالانو ډزې کوي. د دې خبر نور جزئیات به په بله خپرونه کې واوري.
او د هم د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل چې نړیوالو ادارو یې د سانتي ګریډ په کچه وړاندوینه کړې ده. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په فیض آباد کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې 3 چټې منفي 14، په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې منفي 3 چټې منفي 4، په ګردیز کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یې 2 چټې منفي 9، په کابل کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه یې 10 چټې منفي 3، په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یې 12 چټې منفي 2، په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه یې 9 چټې 2، په هرات او جلال آباد ښارونو کې هم اسمان وریځ اټکل شوی، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه یې 12 چټې منفي 2، او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 چټې منفي 1 اټکل شوی دی.
تاسو له ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. په کابل کې انتحاري چاودنې شاوخوا لستنه وشلې. د پیشې لزایه د ازادي رادیو د خبريال د سترګو لیدلې حال درکوي. د راتلونکي شنبه پر ورځ د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړی شي. د سولې عالي شورا په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون احتمال نه ردوي.
دا چې په درېمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي، ویره دوام نه یعنی احتمال دی لري چې ګډون وکړي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو امریکا اړ ایستلې چې په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو پر شمېر بیا غور وکړي. د لاجوردو د لارې د پرانستلو په اړه په ترکیه کې غونډه جوړیږي.
د دغې لارې نه استفاده وکړو، زموږ صادرات، زموږ واردات چې د اروپایي هېوادونو سره دي، او ډېر زر وخت کې به ماسکینو ته جنس رسي.
د کندز چارواکي وایي په امام صاحب کې 200 بهرني سخت دریځي جنګیږي. په هلمند کې خبري اعلان وته د معلوماتو د لاسرسي کمیسیون جوړ شو.
خبرالان د معلومات د لاسرسي په برخه کې ډېر ستونزې لري. ځینې چارواکي دي چې په وخت خبرالان ته معلومات نه ورکوي.
له ازبکستان څخه کابل ته د تلونکي برېښنا په لاره کې ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په کابل ښار کې نن له یوې وقفې وروسته یو ځل بیا انتحاري حمله شوې ده. راپورونه وایي چې په دې چاودنه کې تر 30 زیات کسان چې اکثره ملکیان دي یا وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د پیښو د تلفاتو د دقیق معلوماتو لپاره بل اسدالله لودین څخه وپوښتو چې د پیښې ځای لیدلی دی او فعلاً د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، مهرباني.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د دهمزنګ د سیمې په نننۍ انتحاري حمله کې 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د دریم امنیتي حوزې په سیمه کې د شوې انتحاري حملې تلفات له دوو پولیسو پرته ټول عام وګړي دي. د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی وایي انتحاري حمله کوونکي پلی روان وو، او کله چې د امن نظم او امن د قمندانۍ مخې ته د پولیسو لخوا وپیژندل شو، نو پر ځان پورې چاودېدونکي مواد وچ وول. خاغلی عبیدی د پیښې په سیمه کې خبريالان ته وویل چې په حمله کې هماغه دوه پولیسو وژل شول چې حمله کوونکي پیژندلی وو او نږدې روان وو. خدای چې د خاغلی عبیدی خبرې واورو.
اونا یک عمله انتحاری را در رای عام پیش ازی که پلیس او را شناسایی کرد و میخواست دستگیر کنه او را خدا انفجار داد در بین مردم ملکی و ما 9 نفر شهید و 12 نفر زخمی داریم. شما خودتان میفهمین که یک رای پر ازدحام شهر کابل است، یک سرک مزدحم است، اکثرشان ملکی استن، فقط ما 2 نفر شهید پلیس داریم در بین از و همون پلیس هاییست که انتحاری را شناسایی کردن.
باید ویم چې حمله د 2 بجو په شاوخوا کې د دهمزنګ چوک نږدې د امن نظم او امن د پولیسو قمندانۍ ته نږدې وشوه، او د سیمې ته د سرحدي پولیسو قمندانۍ او دغه راز د ترافیکو ریاست هم نږدې پراته دي. بل ورته د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې حمله کې 10 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د دهمزنګ ورها خوا د دارلمان په سړک د ترو ټلویزیون د کارکونکو پر موټر انتحاري حمله وشوه. د نننۍ هم انتحاري حمله عینی شهیدان وای چې دوی په خپل سترګو یو شمیر ټپیان او زخمیان لیدلی چې په بد وضعیت کې وو. خدای چې د 2 تن عینی شهیدانو خبرې هم واورو.
ما سهیل رستمی هستم، باشنده محل هستم. زمانی که ما از کوچه بیرون شدم، امبولانس ها عبور و مرور زیاد داشتن. دیگه از تلفات چیز دقیقا ما آگاهی ندارم. دیگه اما امبولانس زیاد بود در ساحه.
اسمم سامی است، میخواست مطرف دمزنگ طرف نواباد بیایم. زخمی ها را از دور که دیدیم روبروی نزد ما یک دانه از سیدگی بود، یک دانه از نفر سرباز مرده را دانه سیدان دیدیم بس. یک تاش بیخی یک دانه پایش کن نزدیک دروازه باغ وش افتاد.
د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیسته. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ادعا کړې چې په دې حمله کې امنیتي سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه حمله نن چې د 2 بجو په شاوخوا کې وشوه، په داسې وخت کې وشوه چې په د مزنګ په سیمه کې د موټرو ګڼه ګوڼه هم زیاته وه. نو موږ هڅه کوو چې د دې حمله په اړه نور پرمختګونه په راتلونکو خبرونو کې له اوریدونکو سره شریک کړو. خو باید وایم چې لوړ پوړ افغان چارواکو له هغې ډلې اجرایي رئیس عبدالعبدالله چې د هند په سفر بوخدی دغه حمله غندلې او له قربانیانو سره یې خپل تسلیت شریک کړی دی.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودینو چې د کابل ښار د نننۍ انتحاري حمله په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د سولې عالی شورا وایي د سولې په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار اواره کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې هغه مسایل هم تعقیبیږي چې له طالبانو سره څه وخت او څه ډول سوله وشي. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې جوړېدونکې درېمې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړه تیاری نیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وای د پګواش د چلنیز بنسټ په غونډه کې د طالبانو شرایط او دریسته په کتو احتمال شته چې طالبان به د سولې په دریمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به د یو شمېر پریکړو سربیره له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي.
د دې څلور اړخیزو غونډو په پای کې څنګه کولای شي چې له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې خبرې اترې پیل کړي او په کومو تګلارو باندې پیل شي. دا چې په درېیمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي ویره دوام نه، یعنی احتمال دی لري چې ګډون وکړي، ولی خو له دې وروسته غالب احتمال دا ده چې طالبان به په مذاکراتو کې ورسره حاضر شي.
ښاغلی فوزي زیاته کړه د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو ځواکمنه ډله به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او له دې سره به د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بېله شوې ډله او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي به هم د سولې خبرو ته وهڅول شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان درېمه څلور اړخیزه غونډه د روانې فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې جوړه شي. له دې وړاندې دې ته ورته دوه غونډې، یوه یې په اسلام آباد او بله یې په کابل کې ترسره شوې چې له طالبانو سره د سولې لارې په نقشې بحثونه پکې شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې درېمې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د لارې نقشه ماتن یې چمتو کړی او د غونډې ګډونوالو ته سپارلی دی.
په مخکنی غونډه کې د سولې لار د نقشې په ټولو اړخونو موافقه وشوه. هیله من یو په پاتې برخو به یې د اسلام آباد په غونډه کې خبرې نهایي شي. موږ د سولې د لارې نقشې متن چمتو کړی او درې اړخیزو خواو ته موږ سپارلی. دوی هم خپل نظرونه یاداشت کوي. هیله مو دا ده چې د سولې د لارې نقشې په متن توافق وشي.
یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې چین، پاکستان او امریکا د افغانستان په سوله کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره کولای شي چې هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سیاسي چارو کارپوه داود مایار ازادي راډیو ته وویل چې درې واړه هیوادونه باید د افغانستان د سولې په خبرو کې صداقت وښيي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې د مشر حبیب الله فوزی په قول واوریدل چې په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې د سولې په پروسه کې طالبانو او حزب اسلامي ته د بلنې د ورکولو احتمال شته. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې څلور هیوادونه یعنی افغانستان، پاکستان، امریکا او چین به د اسلام آباد په راتلونکي غونډه کې چې د راتلونکي شنبې په ورځ جوړیږي په خپل منځ کې یوې موافقې ته ورسیږي، یعنی د سولې په طرحې یا د لارې په نقشې به سلا وکړي. بیا به د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو ته د سولې بلنه ورکړي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. تاسو دغو خبرو ته څومره خوشبینه یاست، خصوصا په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه دوام لري؟ نن هم انتحاري حمله وشوه چې تر شلو زیات کسان پکې مړه او ژوبل شول او اکثر هم د راپورونو پر اساس ملکیان ول. په داسې یو حالت کې سولې ته څومره خوشبینه یاست؟ له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو او هیله لرو چې د دې موضوع په اړه لن نظر څرګند کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د امریکا ځینې مقامات وایي چې د دغه هیواد ولسمشر وروسته لدی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیسته او تشدد زیات شوی دی، مجبوره شوی دی چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پر شمیر بیا غور وکړي. په دې اړه هم د خبرونې په دوام کې راپور لرو، خو اوس د هغه موضوع په اړه ستاسو نظر غواړو چې مخکې مو اعلان کړه، یعنی په داسې حال کې چې انتحاري حمله او جګړه دوام لري، سولې ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ د ټلیفون شمیرې دي 0992235340 او هم 0982255. اوریدونکو له روز انواری فکرې
خالد سلام سروان صاحب هلمند څخه خبرې کوم.
مهرباني کوي صاحب.
سلامونه مې قبول کړ. ما نظر خدای دې چې دا مسول خبرې خو حتما ضرور دی باید وشي او ګټه به مو ورکوي. دقیقته به دفتر د لاندې خبرې وشي، هغه رسمي طالبان هم هغه وایي چې دا دفتر دی او باید دا رسمي شي او د طالبانو د خبرو لپاره بله خبرو بله لار اسلام نه او دا خبری چې د پاکستان خبره پکې کې یا د چین یا د امریکای او دا چې یو طرفه خبرې دی دا به څه له موږ په نظر باندې نه ورته وو چې او نن طالبانو څه د قبول واجب
ډېر مننه سلامت اوسه هله لرو چې لن نظر چې څو کس نور هم وکړي شي چې خبري وکړي ډېر مننه بل اړیدونکو لرو ځان معرفي کوي هله لرو چې لن خبري وکړي
بله جلال الدین د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ نه خبره کوم
مهرباني کوئ جلال الدین صاحب
ساروان صاحب سوال هلته راتلی چې دا خارجان له افغانستانه ووځي او طالبان راشي له افغان حکومت سره مخامخ خپلې خبرې وکړي چې خارجان دلې په افغانستان کې سوله نه شي راتلی خارجان هم لاسوانه کوي نور ملکونه هم لاسوانه کوي
ډېر مننه سلامت 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 اوسې جلال الدین صاحب ویلي مو چې لنډ نظر د دې لپاره چې زیات کسان وکړي چې نظر څرګند کړي مهرباني تاسو بل اورېدونکی لرو مهرباني کوئ صاحب متاسفانه تاسو له دې فرصت استفاده ونه کړه بل اورېدونکي ته نوبت ورکړو مهرباني د دې ټلیفون هم قطع شو خیر تاسو کولی شئ چې د دې موضوع په اړه د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري هم خپل لند نظرونه راوستوي هله لرو چې نظر مخې تر دې چې راوستوي د خپل موبایل لاري اول اول ولې چې څومره کلی د لطفن لند نظر ولیکي تاسو اس ام اس نه به چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري راستوي د دې خبرونه په ترڅ کې لنور اوریدونکو سره شریک کړو
د ازادي رادیو خبری ساعت
په افغانستان کې د جګړو تازه څپې د امریکا ولسمشر اریستل دی چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر په اړه بیا غور وکړي په همدې حال کې د باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشي لپاره نومول شوی جنرال ویلي چې دوی به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه هر ارخیزه چیرنه وکوی رضوان مراد په دیاره نور جزئیات اوروی
د متحده ایالاتو ولسمشر د دوهم ځل لپاره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو پر خپل پلان لسره غور کوي بارک اوباما تر دې مخکې ویلیو چې تر 2012 کال پورې به کله چې د نوموړي د واک موده پای ته رسیږي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر له 9800 څخه 15500 تر اخته کړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی استاذ جیمز ډابنز اسوسییټډ پریس خبري آشنا ستویلی فکر نه کوي چې ولسمشر اوباما به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي د خاغلی ډابنز په خبره ولسمشر اوباما به خیدا پریکړه د متحده ایالاتو راتلونکي ولسمشر ته پریږدي د امریکا د پوسټ لوړ رتبه قماندانان او د کانګرس دیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړي په دې باور دي چې په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر د تنظیمولو په اړه د ولسمشر اوباما د واک په پاتې موده کې پریکړه کول به ښه فکر نه وي په همدې حال کې جمهوري غوښتونکو سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې افغانستان اوس په بحراني حالت کې دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قماندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لخوا نومول شوی جنرال مایک نیکولسن ویلي چې که کانګرس دې تایید کړي نو په څو میاشتو کې به د افغانستان د وضعیت او د غلطه د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي جنرال نیکولسن د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا ستایلې ده خدای هم ویلي دي چې افغان ځواکونه لا د دې جوګ نه دي چې په یوازې سر د خپل هیواد امنیتي وضعیت ټینګ وساتي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د لاجورد د لارې د فعالولو لپاره په ترکیه کې یوه ناسته جوړه شي د دې وزارت چارواکي وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوی غونډې جوړې شوې چې په تخنیکي لارو چارو یې موافقه کړې ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د لاجورد لار له اروپایي هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د اړیکو د ټینګولو لپاره ښه لار ده په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري
افغان چارواکي وایي چې له اروپایي هیوادونو سره د هیواد د ترانزیت او تجارت د پراختیا په هدف د لاجوردو د لارې جوړولو ته هڅې تیزی کړې دي د لاجوردو تاریخي لار افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره نښلوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوه ناستې شوې چې پر تخنیکي لارو چارو موافقه شوې او وروستۍ ناسته به په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې جوړه شي د دغه وزارت د ویاند مرستیال خیرالله آزاد د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د لاجوردو د لارې د 15 غړو هیوادونو ترمنځ د توافقنامې طرحه چمتو شوې ده
توافق نامه که به خاطر امضای توافق نامه پنجانبه پیشنویس شاماده شده.
در دقیقه 15 توافق نامه دلسلی کول لپاره مساوده تیاره شوی. لده مخکی پا دو تخنیکی ناستو که در توافق نامه پر جزیاتو خبری شوی. او پا پام که در چه دریم ناسته پشاوخ دو راتلون کمیاشتو که پا ترکیه که جوده شی. هیل در ترکیه ناسته منگ در دقیقه 15 توافق نامه لسلی کولو تا نگدی کری.
د لاجوردو د تاریخی لارې د فعالولو په توافقنامه کې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان او ترکیه شامل دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د کراچی او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره دا درېمه لاره ده چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ به تجارتي اړیکې ټینګ کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي چې د لاجوردو له لارې به اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د سوداګریزو مالونو د یوه کانټینر د انتقال په بیه کې له $0 څخه تر $1,500 پورې کموالی راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ رئیس رحیم محمد هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لاجوردو لار د افغانستان لپاره ګټوره وبلله.
دغه لاجورد لاره چې د افغانستان د صادراتو دپاره کله د اروپایي ښارونو ته ځي او اروپایي مارکېټ ته ځي نږدې ترینه لاره ده. که مونږ د کراچۍ نه استفاده وکړو یا د چابهار نه، هغه کشتۍ مزي ډېر په لرې لاره باندې راتوي. خو مونږ که چېرته د دغه لارې نه استفاده وکړو، نو زموږ صادرات، زموږ واردات چې د اروپایي هېوادونو سره دي او دغه عضو مملکتونو سره دي، یو خو به د دې د ترانسپورټ هزینه چې ده دا راکمه شي، او بل دا دی چې په ډېر زر وخت کې به مارکیټونو ته جنس رسي.
ښاغلي محمد دا هم وویل چې پخوا تر دې به د لاجوردو پر تاریخي لار د افغانستان مالونه لومړی ترکمنستان، بیا آذربایجان، گرجستان او ورپسې به ترکیې ته رسېدل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان به د ګاونډیو او اروپایي هیوادونو د تجارت او ترانزیت په یوه فعال دهلیز بدل کړي. کارپوهان وایي د لاجوردو د لارې فعالېدل به د هیواد پر اقتصادي وده او تجارتي پراختیا مثبت اثر وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اقتصاد لپاره تر ټولو خورا او ډېر مهم اقدام ده. د افغانستان اقتصادي رشد په دې لارې پورې مستقیما تړلی ده. له دې لارې د فعالېدو سره افغاني تجاران رشد کوي، ورسره د افغانستان جی ډی پی یا اقتصادي رشد چې ده هغه لوړېږي، ورسره صادرات زیاتېږي. د صادراتو زیاتېدو سره زموږ تجاران تقویه کېږي او د مملکت اقتصاد په پښو باندې درېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي سره له دې چې افغانستان له ایران او پاکستان سره ترانزیتي تفاهمنامې لري، خو له دې سره سره په دواړو هیوادونو کې افغان صادرونکو او واردونکو ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. افغان حکومت وایي افغانستان اوس مهال د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړی او خپلې ټولې ستونزې به د یاد سازمان د اصولو په مرسته له ګاونډیو او د نړۍ له هیوادونو سره اوارې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د پکتیا له چمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې افغان حکومت د طالبانو ټولې غوښتنې ومني. مرتضی قلمزوی له کندهاره لیکلي سوله ناممکنه ده تر څو چې پاکستان له دوه مخي سیاست لاس وانخلي او خارجي فشار پرې وارد نشي سوله نشي راتلی. له کندهاره جانان له ژیړي ولسوالۍ څخه لیکلي وایي افغانستان هله جوړېدی شي چې د پاکستان لاسونه په اوژو کې قطع شي. بهودین د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي وایي زما په فکر به سوله هلته وشي چې خارجان له افغانستانه ووسي. رفیع الله توحید یار له ارزګانه لیکلي دي وایي تر څو چې جنګ ونه درېږي سوله نه کېږي، باید اول اوربند وشي. او قدرت الله له هلمند له نادالي څخه لیکلي وایي سوله هغه وخت راځي چې افغانان او افغانان سره کښېني، یعنی طالبان او افغان حکومت سره کښېني او نورو ته له نورو د نورو لاسوهنه قطع کړي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. هغه پیغامونه مو واورېدل چې په افغانستان کې د سولې د امکاناتو په اړه تاسو اوریدونکو د افغان بیسیم د 1300 میرې لاري راستولو بیا هم کولای شي چې د دې موضوع په ارتباط نظرونه راوستوي. د افغان بیسیم 1300 میرې په یاد لري د دې خبري ساعت په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. په یو راپور کې به واوري چې د پاکستان د مرکزی حکومت اطلاعات او وزیر پرویز رشید وایي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې وستوالو سخت دریزو ته سخت مرګ ژوبل او شیدل. کندوز په یو راپور کې اوري چې د کندوز چارواکي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت له وستوالو مخالفانو سره 200 بهرني سخت دریز هم ملګری دي. څلور بجو دیرش دقیقې شوې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی او اوس په فرشته جلالزی د دې ساتلند خبرونه واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په کابل کې د امن نظم د پولیسو د قومندانۍ مخې ته په درنه چاودنه کې لس تنه ووژل شول او شل تنه زخمیان دي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي پر ټوچر لیکلي چې اکثر وژل شوي کسان ملکی وګړي دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې په اسلام آباد کې د سولې په اړه دریمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړم. د خبري په اسلام آباد کې کیږي او د جنوري په شپږمه پلان سوي دي، د فبروري په شپږمه پلان سوي دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. دوی دواړو له طالبانو سره د حکومت د سولې پر مذاکرو او د چابهار د بند په اړه هم بحث کړی دی. په سوریه کې د اپوزیسیون او حکومت استازي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مزګړیتوب خبري کوي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې نن له لندن وویل چې پرون د مشت نږدې د سعید زینب په سیمه کې په دریو چاودنو کې لښتلژه یو او یا تنه وژل شوي دي چې زیاتې ملکي کسان دي او تر سلو زیات زخمیان دي. په نړیوالو چارو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سلاکار نن مسکو ته ورسېد. د خامنئي سلاکار ایراني مطبوعاتو ته ویلي چې مسکو ته د سفر هدف د خامنئي د بهرنۍ پالیسۍ عملي کول دي او ویلي دي چې د مسکو د سیمه ایزو تحقیقاتو د انسټیټیوټ په بلنه ورغلی دی.
سلام پامو کړی د سپورت مهم خبرونه ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د خپلو درې ورځنیو تمریناتي سیالیو لپاره هندوستان ته ولاړ. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د دغه تمریناتي سیالیو وروسته د فبروري په 18 په یو لړ سیالیو کې د ګډون په هدف بنگلاديش ته ولاړ شي. مخکې تر دې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هندوستان کې د الکوزي جام سیالیو اتل شو. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان د 19 کال څخه د لږ عمر لرونکو ملي ټیم وکړای شول چې د کاناډا ملي ټیم ته ماتې ورکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ویل چې د کاناډا ټیم په 50 اورونو کې افغان ټیم ته 133 منډې هدف ټاکه چې د افغانستان د 19 کال څخه د لږ عمر لرونکو ټیم وکړای شول چې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو سره دغه هدف په 40 اورونو کې پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د 19 کال څخه د لږ عمر لرونکو ټیم په تیرو کې د پاکستان او سلنکاتخه مخته خړلې و او د سری ای ایتالیا د غوړ لیگ په سیالیو کې اي سي ميلان وکړای شول چې 3-0 بوراندې د انټر ميلان ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون د معلومات پر اساس دغه سیالي ګولنه ایلکس نیانګ او باکا د اي سي ميلان په ګټه وهل. ميلان د کامیابی سره 8 امتیاز ترلاسه کړ چې په جدول کې شپږم ځای خپل کړ او انټر په هغو یو تر وشه امتیازو د جدول په څلورم ځای کې پاتې شو.
تاسیل آزادی رادیو خبری خبرونه او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 2 بجې په منځنۍ سپه 12:00 نیوي دوام کوي. په همدې سبا د ماښام له 2 بجې وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي، آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. له دې طریقې نه یوازې د آزادی رادیو خبرونه اوریدئ شي بلکې آرشیف ته هم تلئ شي، په خوانی خبرونه هم اوریدئ شي، همدارزه مطالب لوستلئ شي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د سباندې 200 بهرنیو جنګیالیو د حضور خبر ورکوي. دوی وایي له دې ډلې څخه سباندې 40 تنه د تاجکستان اتباع دي چې د تاجکستان پولې ته نږدې د دې ولسوالۍ په اړوند سیمو کې په تروریستي فعالیتونو بوخت دي. په دیاړه له کندوز د ازادي راډیو د خبريال اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې تاجکستاني جنگیالي وسلوالو طالبانو ته د ماین جوړونې په برخه کې زده کړې ورکوي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دې ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د بهرنیو جنگیالیو له موجودیت څخه خبر ورکوي. دوی وایي چې د تاجکستان پولیس سره نږدې د بهرنیو تروریستانو موجودیت هم نوموړي هیواد ته او هم آسیایي هیوادونو لپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي ازادي راډیو ته وویل چې د کشفي ارګانونو د معلوماتو له مخې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 200 تنه بهرني جنگیالي حضور لري چې څه باندې 40 تنه تاجکستاني دي چې د مصطفی تاجک د قمندې لاندې فعالیت کوي.
حملات انتحاری را ماینه انفجار هم یا را سازماندهی میکنن و ماین میسازن یا هم
دغه کسان چې دلته فعالیت لري دوی ټول بهرانیان دي. دوی د ماین جوړونې او ترهګرۍ په برخو کې له طالبانو سره کار کوي او انجینران یې تاجکستاني دي. د معلوماتو له مخې څه باندې 200 تنه بهرانیان په دې ولسوالۍ کې حضور لري. د نوموړي د خبرو پر بنسټ چې دغو جنگیالیو د امورو د هغه غړي د تاجکستان هیواد په ځنګلونو کې هم پټنځایونه جوړ کړي دي.
فاصله کې د دشمن با مرز تاجکستان داره فقط دریای امو هست، حتی یک تعدادی از اینا از دریا او طرف هم برای خود لانه ساخته.
د تاجکستان او امام صاحب ولسوالۍ ترمنځ ډېره لنډه فاصله ده. د امو سیند نه هغه غړي تاجکستان دی او یو شمېر بهرنیو جنگیالیو د تاجکستان په ځنګلونو کې هم پټنځایونه جوړ کړي دي. کله چې دلته د افغان ځواکونو لخوا پرې فشار راسي نو له سین نه هاغړې اوړي. قریشي زیاتوي چې باید د دولت ضد عناصرو پر وړاندې پراخ پوځي تصفیې عملیات پیل شي څو نوموړي ولسوالۍ د بهرنیو جنگیالیو او وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګلې د سیمې یو تن اوسیدونکی فریدون د ولسوال د خبرو په تایید سره وایي چې د دې ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د تاجکستان ترهګرو ډلو ځای نیولی دی.
د جنگلای امام صاحب مخالفین جمهوری تاجکستان اونجا جای گرفته کیسن با طالبا یک جای کار میکنن ماینها را ساز.
د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګلونو په سیمو کې تاجکستاني جنگیالیو ځای نیولی دی او له طالبانو سره تروریستي فعالیتونه ترسره کوي او د ځنګله په سیمه کې تاجکي سیم کارتونه کار کوي. نو دوی له همدې سیم کارتونو ګټه اخلي او تاجک ځوانانو ته بلنه ورکوي چې له دوی سره یو ځای شي. څو موده وړاندې د نوموړي ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو هم ویلي وو چې د امام صاحب ولسوالۍ په ځنګلونو کې بهرنیو جنگیالیو مرکزونه جوړ کړي دي او هلته ځوانانو ته د ماین جوړونې او ځانوژونکو حملو په برخه کې روزنې ورکوي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت یوه لویه ولسوالۍ ده چې نږدې 15,000 نفره نفوس لري او دغه ولسوالۍ د کندز مرکز څخه 80 کیلومتره فاصله لري. همدارنګه نوموړي ولسوالۍ د 80 کیلومتر په اوږدوالي له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امو رود بهیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په راپور کې مو واوریدل چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې البته د چارواکو په وینا د دولت د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ شاوخوا 200 بهرني جنگیالي هم په جګړه کې برخه لري چې ډېر شمېر یې د تاجکستان وګړي دي. امام صاحب هم تاجکستان ته نږدې د یوازې امو دریا د افغانستان د امام صاحب او تاجکستان ترمنځ پروت دی. په همدې حال کې په همدې خبرونه کې مو راپور درلود چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمېر او راتلونکي په اړه لسره غور کوي. په همدې حال کې د متحدو ایالاتونو پوځي مشران د افغانستان د وضعیت د لخرابوالي په اړه خبرداری ورکوي. آیا په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت لسره پیلیږي؟ آیا د افغانستان دوامداره ناامني د سپینې ماڼۍ په تګلاره کې د تیروتنو نتیجه ده؟ رضوان مراد په دیاره د پوځي چارو له یوه کارپو ښاغلی جاوید کوهستاني سره مرکه کړې او په دې مورد کې د هغوی نظر پوښتلی دی.
ما په آن 11 سپتمبر وروسته امریکې په افغانستان کې یو روښانه دریز او یو استراتیژي نه درلود. یو خو زموږ نیمګړتیاوې هم دغه مسلې ته قوت ورکړه چې په افغانستان کې یو روښانه پالیسي یا دفاعي او امنیتي پالیسي نه وي. څه مشکلات زموږ په مشرانو کې دي. وینو چې دا لوی قدرتونه هم داسې یو روښانه پالیسي او استراتیژیکه پالیسي
نه لري او بیشتر تاکتیکی فعالیتونه لري. هم پیراغ کې په سوریه کې په افغانستان کې چوسی ګورو لیو خانموک امنیتی توافق لرو، پیمان لرو چې امریکې مکلفیت لري د افغانستان سره، هغه تعهدات چې لري د دې توافقنامه پر اساس باید ترسره کړي چې تر اوسه د دې نه یو کال نه ډیر تیریږي. د دې توافقنامه کوم مسایل چې پکې شته هغه ترسره شوی نه دي، یعنی هغه ماموریت چې باید ترسره شوی وای تر اوسه هغه همکاری ترسره شوی نه دي.
د دې ګارنټي او د دې ضمانت څه دی چې که په تېرو دیارلسو یا څوارلسو کلونو کې امریکا د افغانستان په اړه واضح ستراتیژي نه درلودله، د دې څه ضمانت دی چې په راتلونکي کې به د دوی ستراتیژي روښانه وي؟
دا مسئله زموږ د نظام مسؤلیت دی. اوس چې موږ خپل اساسي مؤسسات لرو لکه پارلمان او ریاست دولت، قوی قضایه، باید خپل دولت یو پالیسي ولري، د هغه پالیسي په مشارکت کې امریکا او نور قوتونه افغانستان سره مرسته وکړي. اهداف باید موږ وټاکو. زموږ دشمنان څوک دی؟ موږ باید تعریف وکړو. که موږ د خارجیان په خپل سر بپریږدو، هغوی هر څه چې دوی د لاس نه کېږي، کوم نظریات چې هغوی لري، کوم برداشتونه چې لري، هغه ترسره کوي.
اکثره په امریکا کې د کانګرس جمهوری غوښتون کې غړي پر اوباما انتقاد لري چې د لوخت نمخ کې اعلانونه چې له افغانستان نه وزو عسكر کمو، د ویچ د افغان حکومت وسلوال مخالفان روحیه د اعلانونو قوی کړله، او د غرض دوی وای چې کوم اشتباهات چې په عراق کې شوي په عراق کې هر څه سره شول، یعنی عراق کې برته امریکایان روان دي الته جنگ کوي. نو آیا په افغانستان کې هم ورته سناریو د امریکانو په وینا د سپین ماڼۍ د خطاګانو او سهو له امله په افغانستان کې هم هر څه سره کیږي؟
په دې کې شک نشته. اموخ کې چې دغه پروګرام انتقال د امنیتي مسؤلیتونو برنامه اعلان شو، هماغه وخت کې موږ د 2011 نه ورسته وویل چې دغه زمان تاکنه یا تعیین حدود د خروج نه دغه ډیر مصیبت راولي افغانستان ته، او ټول خپل امکانات او ظرفیتونو ته طالبان وساتله، یعنی خپل مشران د افغانستان د خاور نه وساتله په پاکستان کې، آمادگی درلود چې دوی باید تر 2014 وروسته باید آمادگی ولري، یعنی دوی یو مرار درلود چې موږ آینده افغانستان تر کنټرول راولو. دغه لوی اشتباهات و مخکې چې د بارک اوباما او قصر سفید لخوا نشویده.
د سیاسي او پوځي چارو د نظر خوان جاوید کوهستاني مرکه مول آزادي رادیو واوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د کونړ په مرکز اسادابات کې د تیلو په پمپ کې د اور لګیدو له امله دوه تنه ټپیان او په زرګونو لیتره تیل سوځېدلی دي. خلک وایي کچيري اطفایه په وخت نه وای رسیدلې، نو شاوخوا کې نور پمپونه او د موټرو پلورنځي به هم په ایرو بدل شي. په دې اړه له کونړ د اوسادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور.
تیر ماخام لسباند شپږ بجې وچې د مرکز اسادابات اړوند یارګل سیمه کې د الجهاد په نوم د تیلو پمپ کې د اور لمبي پورته شوې او په څو دقیقو کې په زرګونه لیټره تیل وسوځیدل. د پمپ څښتن زاهد الله وای دوی د تیلو لټانکر څخه د جرناتور په وسیله ذخیرې ته تیل انتقالول چې ناڅاپه جرناتور اور واخست او په ذخیره کې په زرګونو لیټره تیل د اور په لمبو بدل شول.
دغه یو ذخیرې نه بل ته تیل انتقالول او دغه جرناتور د طرف نه اور ولګید.
هغه وای ټانکر چلوونکې په دې بریالي شو چې ځان او ټانکر د اور لزای او باسي، خو پیخه کې دوه تنه سوځېدلې دي.
دوه نفر زمونږ سوځېدلې دي او بس هغه مالی تلفات خوتی دي نور الحمدلله.
مالی ځان څونه وکړي
بس دغه سبه یو حتی نه وزره لیټر.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته ویل چې د اور لګېدو سره سم د امنی قومندانۍ اطفایه رسیدلې او اور مرکړه چې د زیاتو زیانونو مخه نیولې ده. په عین حال کې زموږ اطفایی د خپل وسایلو سره پام تر رسیدلی او اور مرکړه ده. یو هلک چې عبدالحق نومیږي او 14 کلنو د اور وژلو هڅه کوله، سوځېدلی چې د پولیسو لخوا روغتون ته رسول شوی او د بل تن جامې سوځېدلی دي چې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د دم کلي د ځوانانو شورا مشر ذبیح الله صابح قوی دوی له پولیسو ډیر خوښ دي چې ډیر زرې ځانونه او اطفایه د اور ځای ته رسولي او په چټکۍ د اور په مړه کولو کې بریالي شوي دي.
دا ډېرې وساس ځای دی، ګرد چاپېر ته بارګلونه دي او زموږ د قومندانۍ امنیه زړورو اطفایه والا او د قومندانۍ منصوبین وکولی شول چې اور ډېر زر په قابو کې راولي. نوې ډېر زیات زیانونه اړول، ځکه چې دلته ډېر د ګاډو دغه موږ ته منندوی و مننه ته کوو. تیلو پمپونو والا نه خواهش دا دی چې هغه خپل کوم سون توکي چې دي هغه په خوندي ځایونو کې وساتي. د ګازو ټانکي دي هغه هم بیخي سرلوڅي پرتي دي. زموږ د حکومت نه دا خواهش ده چې هغې حفاظت هم په دغه پمپونو والا باندې وکړي.
پخوا په کونړ کې اطفایه نه وه موجوده چې کله به هم چیرته اور ولګېدو نو د اور وژلو لپاره به له ننګرهار څخه کومک غوښتل کېده. چې تر څو به له ننګرهاره اطفایي رارسېدلې نو هر څه به په ایرو بدل شوي وو. خو څلور کاله کېږي چې نړیوالو ځواکونو او مرکزی دولت څلور ارادي اطفایي کونړ سره کومک وکړ چې اوس ډېر زر لګېدلي اورونه مړه کوي او خلک له زیاتو زیانونو ژغوري، چې همدې خبرې خلک خوښ کړي دي.
د دې خبرې سات د موضوع په ارتباط چې څو نور پیغامونه را رسېدلي دي، په هغو کې یو هم د افغان په نوم اوریدونکي راستولی دی. په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان سره یو شي، د نورو پخله دوکه نه شي او د خلکو ته د حکومت له لوري د کار زمینه مساعده شي. کریم الله جعفری له زابل لیکلي وایي د څلور اړخیزې غونډې ملاتړ کوو خو شرط دی که نتیجه ورکړي. عزت الله حکیمي له کندهار لیکلي سولې ته هیله نه لرم ځکه چې چاودنې، جنګ او شرطونه نه دي ختم شوي. او صدیق الله د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلي وایي زما نظر دا دی چې داسې ناستې فایده نه لري ځکه چې د طالبانو شرطونه نه دي په ځای شوي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1943 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رسولي ول. اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې د رسنیو ترڅنګ د مدني ټولنو او دولتي ادارو ځینې استازي وټاکل شول. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
اطلاعاتو ته د لاسرسي پر قانون د څار دغه کمیسیون د یو شمیر خبریالانو ترڅنګ د بیلابیلو دولتي ادارو او مدني ټولنو څخه دیارلس غړي لري او د هغو ادارو څخه څارنه کوي چې نه غواړي د خبریالانو او د نورو کسانو سره معلومات شریک کړي چې اړتیا لري. د دې کمیسیون د جوړېدو پر مهال ګڼ شمېر خبریالانو، مدني فعالینو او ځینو عادي وګړو ته د عامه پوهاوي په خاطر څو ساعته ورکشاپ هم جوړ شو. د هلمند اطلاعاتو او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار وویل د معلوماتو د لاسرسي پر قانون د څار کمیسیون تر جوړېدو وروسته به خبریالان او عادي خلک د دې حق ولري چې د مسؤلینو څخه د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کړي.
زما په نظر دا ستاسو ژورنالیستانو د علم، هنر او کمال د خاوندانو برکت دی چې ژورنالیز او د ژورنالیزم سره هم د ډار احساس رامنځته شوی دی او هم د امید. د ډار احساس دغو خلکو سره رامنځته شوی دی، د هغه چا په زړونو، ذهنونو او ضمیرونو کې ویره او ډار پیدا کړی دی چې هغه په حقیقت باندې پر صحیح انساني او اسلامي ژوند نه دی روان.
معلومات ته د لاسرسي د قانون د تنفیذ څخه تر یو کال ډیر موده وړي خو لا هم چارواکي او د ادارو مسؤلین پر وخت او موقع نه یوازې معلومات نه ورکوي بلکې اکثره د مرکې کول د ځان حق بولي او پر حقایقو پرده اچوي. په هلمند کې میشت د سیمه ییزو، ملي او نړیوالو رسنیو خبریالان وایي د امنیتي ادارو مسؤلین پر وخت معلومات نه ورکوي او د مسؤلینو دا ډول چلند اکثره وخت خبریالان د بیلابیلو ډلو د تهدید سره مخامخ کوي.
خبریالان د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې ډېرې ستونزې لري. ځینې چارواکي دي چې پر وخت خبریالان ته معلومات نه ورکوي او دا چې په هلمند کې اوس نوی کمیسیون جوړ شو، د دې کمیسیون په پرانستلو سره هیله شته چې خبریالان ته پر وخت معلومات ورکول شي او دوی د ژوند د خوندیتوب په چارو کې اغېزناک ګامونه پورته شي.
زیات شمېر خبریالان د همدې ستونزې سره په همدې ولایت کې مخ دي. زیات هڅه کوي نه امنیتي ارګانونه او نه ولایتي اداره پر وخت خبریالان ته معلومات ورکوي.
معلومات ته د لاسرسي پر قانون د سر تر کمیسون څو ورځې مخکې د هلمند یو شمېر نورو ولایتونو خبریالانو د ځان لپاره ځینې اخلاقي اصول وټاکله چې وروسته به په کابل کې د یو ملي کانفرانس په ترڅ کې په هغه اخلاقي اصولنامه ورګډ سي چې وړاندې تر دې ټاکل سوې ده. د هلمند والي ویند عمر ځواک وایي حکومت ژمن دی چې د بېلابېلو نورو مسئلو ترڅنګ په امنیتي برخه کې هم پر وخت خبریالانو ته معلومات ورکړي.
باید ژورنالیستانو ته دقیق معلومات ورکړل شي. موږ تل هڅه کړې په دې باندې تر څو کوم ځای کې چې کوم پېښه وي هغه دقیق کړو او وروسته یې د ژورنالیستانو صاحبانو چوپړ ته وړاندې کړو. په دې برخه کې موږ اوس هم هڅې کوو او وروسته له دې نه به هم په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کوو. ولایت مقام اداره د دې ننګونه کوي او د دې ملاتړ کوي تر څو ژورنالیستانو ته دقیق معلومات وړاندې کړي.
معلوماتو ته د لاسرسي قانون شپږ فصله او دوه دېرش مادې لري. په دې قانون کې په ټولو هغه مواردو کې د معلوماتو پر ورکولو ټینګار شوی دی چې غوښتونکي ورته اړتیا لري، خو خبریالان د هغه معلوماتو د غوښتلو حق نه لري چې ملي ګټو ته زیان رسوي، د نورو هیوادونو سره د یوه هیواد اړیکې خرابوي او یا غوښتونکي معلومات د یوه کس د شخصي حریم په اړه وي. محمد الحسی، ازادي راډیو، هلمند.
له هلمند څخه مو د ازاري راډیو د خبريال راپور ورېدو په دې خبري مجله کې په دې خبري ساعت کې مو ویل چې لا هم کابل ته د برښنا انتقال قطع دی، اوس هم برښنا نه ده انتقال شوی او برښنا په بغلان کې د دولت وسوال مخالفانو له لوري د برښنا د وی پای د ویشتلو په نتیجه کې قطع شوې ده. دا هغه برښنا ده چې له ازبکستان څخه افغانستان ته راځي. هم دا اوس د ازاري راډیو خبريال غزالی صاحب له بغلان د ټلیفون له لارې را سره دی. غزالی صاحب، په همغه سیمه کې چې برښنا قطع شوې ده هلته وضعیت څنګه دی؟
فعلا د اوه قسمت عملیات به شدت جریان داره. مخاطبی قمانده امنیت گفت که ما در حال پیشوی هستیم با تأمین امنیت ساحه صحیح برق داره جور میشه. اما رئیس کرشما شرکتی ولایت بغلان برادر آزادی گفت که یک پایی دیگر هم تخریب شده، نفت در منطقه قابل ترین است که دیروز شده گذاشتن، یک پایی دیگر هم از پای برقی که از ازبکستان به کابل میرفت از ازبکستان فقط تخریب شده، نفت در منطقه تخریب شده.
بله صاحب، یعنی په ځای دی چې هغه یو پایا چې نړیدلې و هغه جوړ شي، هغه هم نه دی جوړ شوی بلکې بل پایا هم نړیدلې ده. او دا پایا په کوم دقیقا د بغلان په کومه منطقه کې لمنځه تللې دي یا ویجاړې شوې دي؟
این پای اولی دتنگ غوری بود، دتنگ شهاب‌الدین بود، تخریب شده بود که قصد ترمیم او را داشتن به دلیل بدامنی و ناامنی نتونستن که ترمیم بکنن، عملیات برای جریان در و در این سه یک پای دیگه هم به تازگی تخریب شده.
بله، چه تخریب کردی؟ غزالی صاحب، معلومات ستاسو چه دی چه دا چه تخریب کردی؟ دولت وسله‌وال مخالفین و کنه په جګړه کې تخریب شویده؟
ای رئیس برق غوری رو که این بنشد رو که تو تخریب کرده، اما طالبان به بعضی از رسانه ها گفتن که ما این پایه رو تخریب نکردیم، پایه اولی رو گفتن که تخریب نکردیم. رئیس برق غوری شرکت بغلان به مورد این که چی کسی رو تخریب کرده این نگه.
ډیر زیات مننه غزالی صاحب چې له بغلان مو احوال راکو. د غزالی صاحب له څرګندونو څرګنده شو چې نه یوازې دا چې کابل ته له ازبکستانه د تلونکي برښنا د پایې د ترمیم غم نه دی خوړل شوی بلکې بل پایې هم تخریب شوی ده.
آزادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به د وروستي تروریست تر ځپلو پورې عملیات جاری وساتي. پرویز رشید وایي چې افراطي وسلوالې ډلې د پاکستان د پوځ لخوا په ضربې عذاب عملیاتو کې ځپل شوي، خو نوموړي تروریزم ته نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ او انسانیت دښمنان وبلل. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ترهګر نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ او انسانیت دښمنان بلیری او ټینګار کوي چې د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې به پوځي عملیات جاری وي. نوموړي د دوشنبې په شپه ناوخته په لاهور کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په ضرب اعظم پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او په خبره چې د سیمې د امن لپاره به دا عملیات دوام ولري. ښاغلي رشید دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د 2016 میلادي کال له جون راهیسې افغان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان او ځینې نورو قبایلي سیمو کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځ وایي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، سلګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ورته وران کړي او نیټورک یې ورته له منځه وړی دی. د اطلاعاتو وزیر د ترهګرو د ځپلو او د ضرب اعظم د کامیابۍ په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ترهګرو د جنوري په 16 د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پونتون خونړی وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې 21 تنه ووژل. خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې پاکستان د ترهګرو پر ضد جګړې ته ژمن دی او زیاتوي چې په دې لړ کې د دې هېواد ټول سیاسي ګوندونه یوه خوله دي. نوموړي همداشان په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پر نوې څپې سربېره ادعا وکړه چې استخباراتي ادارو د ډېرو ترهګریزو پېښو مخه نیولې چې که خدای مکړه رامنځته شوې وای نو ډېر تاوان به یې اړولی و. د ملک د سلامتی هغه ادارې چې معلومات راغونډوي د هغوی د کامیابیو له امله د ترهګرۍ په پېښو کې ډېر کموالی راغلی او ډېرې پېښې تر رامنځته کېدا مخکې شنډې کړه شوې دي. که چیرې زموږ استخباراتي نیټورک مؤثر نه وای نو ښایي موږ به د ترهګرۍ له امله تر دې ډېر زیان لیدلی وای. ښاغلی رشید په خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو کې د هغو ترهګریزو بریدونو ته په اشاره چې ملکي کسان پکې نښه شوي وایي ترهګر د عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس پر اسانه هدفونو بریدونه کوي چې همدا یې ورختی او کمزوري ښیي. د ښاغلي رشید تر څرګندونو یو ورځ مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم د یو جګپوړي سیاسي غونډې په پای کې د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې خپله ژمنه تکرار کړې وه او ویلي وو چې د وروستي وسلوال تر ځپلو به د ترهګرۍ خلاف جنګ جاري وي. دولتي چارواکي د ترهګرو د ځپلو په لړ کې د خپل حکومت د ژمنتیا خبره په داسې وخت کې کوي چې د روان کال لومړۍ یا جنوري میاشت د خیبر پختونخوا لپاره خونړۍ میاشت وه. دا یادونه ورده چې ترهګرو په دې میاشت کې پر پاچا خان پوهنتون په برید سربېره پېښور ته نږدې په کارخانو کې د خاصدار ځواکونو پر یو چک پوسټ ډار مرګې برید هم کړی و چې د یو ماشوم او خبریال په ګډون پکې 2 تنه وژل شوي وو.
دا هم د هغو موضوعاتو لنډیز چې په دې خبری ساعت کې مو وړاندې کړل. د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کاندي. په افغانستان کې د جګړو تازه څپې د امریکا ولسمشر اړیسته دی چې په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو د شمیر په اړه بیا غور وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د لاجوردو د لارې د فعالولو لپاره په ترکیه کې یوه غونډه جوړه شي. د چارو کارپوهان د دې لارې جوړېدل د افغانستان د وارداتو صادراتو لپاره ډېره مهمه بولي. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د څه باندې 200 تنه بهرنیو جنګیالیو د حضور خبر تاییدوي. دوی وایي چې په دغو کسانو کې څه باندې 40 تنه د تاجکستان اتباع دي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د تیلو په پام کې د اور لګیدو له امله 2 تنه ټپیان او په زرګونو لیتره تیل سوځېدلی دي. او په هلمند کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون جوړ شو.
را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه دلری را ترا اوڑا سو کسی دلری را ترا اوڑا الوزما 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 وزری را ترا اوڑا الوزما وزری را ترا اوڑا تو جن کوم سندری را ترا شرطوں سمزرے رات تراؤنا سبات نفرت لخ کری ایل کلم سبات نفرت لخ کری ایل کلم سبات نفرت لخ کری ایل کلم